السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د لړمیا عقرب د میاشتې دوهمه د 2022 میلادي کال د اکتوبر 14 ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار په مرسته وړاندې کوم. پایل په لاندو خبرونو کې د پکتیا یو شمیر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. حامد کرزي پرون یک شنبه په خپل ټویټر باندې دا خبر ورکړې او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15 څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثرو نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله له فشار سره سره لا هم معلومه نه ده چې دا ښوونځي به انقلاب پرانیستل کېږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤلانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د اعلامیې له مخې هیبت الله اخونزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوبه کسان باید په دندو ونه ګماري. څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي هم یوې غونډې ته وویل له اسیرانو سره بد چلند او د هغوی وژل په هیڅ صورت د منلو نه دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی ولی ملا محمد عیسی اخوند د ولی په توګه دنده پیل کړه. د بختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ ندا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی ولی په توګه ټاکل شوی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی چې وړمه ورځې خپله نوې دنده پیل کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره ټلیفوني خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د ماسکو لخوا په اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل په تېرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دفاع وزیر له امریکایي سیال سره خبرې کوي. د بیان له مخې شویګو له ترکیې، برتانوي او فرانسوي سیالانو سره هم خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې وویل په دغو ټلیفوني خبرو کې شویګو د اوکراین لخوا د ناپاکو په نوم بمونو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په استرالیا کې کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل په وخت سهار مهال ترسره کیږي، بنگلاديش د هالند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. دویمه لوبه غرمه مهال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کیږي. افغانستان به د چهارشنبه په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وايي د هیواد د وروستي سفر په مهال خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو څرګندونه اوریدلې دي. د کابل پوهنتون د لیلی یو شمېر محصلین د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر پریکړه چې دوی د اعتراضونو کې ګډون نه کوي سمنه بولي، خو سرپرست وزیر وایي
زرګونو کسانو چې د هغوی خپل تعلیم غرض یې 15 د نورو ورځو سیمې غواړي چې دلته یې اختشاش جوړ کړي، مشکل جوړ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس د لمنځه وړلو ته نږدې شوی. په دې اړه مو له یو ډاکټر سره مرکه کړې ده.
پولیو په خپل یو وایروسي ناروغي ده، شدیده مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واوري چې په کندوز کې د وچو میوو تولید زیات شوی، خو کاروباریان په صادراتو کې له ستونزو سره ټکوي.
مخکې کالونه ډیره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته ده. د موږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیع آی آر پم راستوړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي د هیواد د سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. ریچارډ بینټ پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنځه روسيدونکو د طالبانو لخوا د ملکیانو د ځپلو شکایت ورته کړی. نوموړي ویلي دغه موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته خپل راپور او دغه را سپارښتنې وړاندې کړې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینه وو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلې دي. ریچارډ بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنچیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنشیر یو شمیر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارډ بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره د کښېني او د خلکو د زړه درد واوري. دوی دې وګوري چې پنشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپل موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقوقو ساتنه په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د خوالي یو کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیان وکړي چې طالبانو د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دي، خونی وکه کوونکی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلار خپل کړی.
د کابل پونتون یو شمیر محصلین د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پریکړه چې دوی د اعتراضونو کې ګډون نه کوي سمن نه بولي. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو سرپرست نوی سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم د شنبه په ورځ د خپل معرفي غونډه کې ویلو چې محصلین د واضح خپل تحصیل ته دوام ورکړي او پلارینونو کې د لګړون څخه ډډه وکړي.
شما فکر میکنین اگر ما صدای ما را بلند بکنیم دنیا بیشتر متوجه
د غمیرمن د کابل په پوهنتون کې حقوق وای. نو موړي د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د نوي سرپرست ورستي او څرګندونه ته چې محصلین د پلاریونونو کې ګډون نه کوي انتقاد وکړ. د محصل چې د امنیتي ستونزو لامل نه غوړي نو می په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
یعنی واقعا در هر جای دنیا
د نړۍ په هر ځای کې انسانان کولای شي اعتراض وکړي، د هغه څه په وړاندې چې پر دوی یې تحمیل شوي او یا یې نه غواړي. خو موږ په داسې ملک کې ژوند کوو چې اصلا ښه حکومتولي پکې نشته او د دوی ډېرې ترهګریزې کړنې د دې لامل کیږي چې موږ له خپلو ټولو حقونو بې برخې پاتې شو.
باعث میشه که ما از تمام حقهای ما بې بهره بانیم.
د کابل په هانتون یو بل محصل چې د هم نغواړي نو می په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وویل
یک تصمیم نادرست است کې ای حق
دا سم پرې کړنه ده. د هیواد د هر وګړي حق دی، نه یوازې محصلین بلکې د هیواد هر وګړي کولای شي خپل حکومت نه غوښتنه ولري. خو دا حق اوس طالبانو د افغانستان له خلکو او محصلانو اخیسته لري،
از مردم، از شهروندان، حتی از محصلان گرفته.
د خبرګونو نه داسې مهال چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو نوې سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د شنبه په ورځ د خپل معرفي په غونډه کې وویل چې محصلین د تحصیل پرته نورو فعالیتونو په ځانګړي ډول لارینونو کې ونډه نه اخلي.
دا اوس سناسه مشکلات کله کله ما بین تراسي یو د مظاهره خبره پورته کې بل یو بل ځخ پورته کې نو توانې دا پیښ شي. ډېر مسلمانان په انتون کې هم د بزرگونو کسان چیزی دو بو خپل تعلیم غرض خپل یو خپل ظرفیت ارتقای مطلبی وطن د خدمت مطلبی پنځه شپږ د نورو روز سیمه غاړي شلته اختشاش جوړ کی مشکل جوړ کی بی اعتمادی ما بین تراوی
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د کابل پوهنتون د نجونو له لیلی نه یو شمېر نجونو مقرراتو ته د پام نه کولو په تور له لیلی وویستلې. د غنجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله جدي ستونزو سره مخ دي. دغه مسلې بیا ګڼ شمېر غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. د کابل پوهنتون مخې ته یو شمېر محصلانو له دې عمل اعتراض هم کړی و. څو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان هم د افغان میرمنو نجونو په ځانګړي ډول د هغو نجونو په اړه چې د کابل پوهنتون له لیلی وستل شوي اندېښنه وښودله. دغه سازمان څو ورځې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و په داسې حال کې چې افغان نجونې له ګڼو محدودیتونو لکه د تعلیم، تګ راتګ، کار او نور اساسي حقوقو محروم پاتې دي، د کابل پوهنتون د لیلی نه د نجونو د وستلو په اړه د رسنیو راپورونه د اندېښنې وړ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د اکتوبر 4 د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبان د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې سږ او تیر کال په بې ساري ډول کمې شوې دي. تفصیل په دې راپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي، افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازنی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کچا یا کور جریا ډیر لوړه ده. د همدې وجې نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نه رسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه یې نیولې وه. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2021 میلادي کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. ښاغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریښه لري. د نړۍ په سطح د مهال افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا وایروس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایروس پیښې د افغانستان پر تله ډېری راپور سوي دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې پر اوسه کال یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یو پیښه پاکستان کې ثبت شوې وه، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د 10 پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتاني او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا وایروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګوزن څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنا چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
و امرودل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. سکل افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوي، تیر کال دا پیښې 4 او وړم کال 500 هم لوړې وې. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژن کې ناروغي یا ویروس ژغورلی شو، دا پوښتنه اسدالله لودین په یوه مرکه کې په جرمني کې میشت ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه کړې ده.
پولیو په خپل دا یو وایروسي ناروغي ده. د دې تعریف داسې کیږي چې دا یو شدیده مایوب کوونکی یا د ژوند تهدیدونکی ناروغي ده. سی د یو انسان بل انسان ته انتقالي او کله سی د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نری ملا د التهاب کی او دغه التهاب څخه ورسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومان د ګزن لمړنۍ نخي نخاني څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت ته فرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نور کوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او رزش غونډه اراز ورکې، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معدې دردونه، د ټوخي، د غشا دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی لیو انسان بل انسان ته لګیدون کده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لري لکه څنګه چې مخکې ویلي، په خپل پولیو د پولیو د لپاره هغه ریزرووار یا هغه ساتونکي ځای سي ده، په خپل انسان تنفسي یاد پورته ده، ان پزي او خولي مقشای مخاطي ده. نو کله سي بعضي غذاګانې یا وبه یا هم په خپل دا منتن سي وي د دیوالس پوسټه سره بل انسان یو خرپاره کې د انتقال صاحب کیږي، یا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله سي انسان بل انسان سره مخامخ کیږي او دغه د ټوخي یا د پرنجي په وخت کې د غیباز افرازات د تنفس کوي او د تنفس سیستم انتقالي په دغه شکل باندې پولیو انتقالي.
او ډاکټر صاحب د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژن کې ویروسا وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تعویل او سپور نه لري او مطلق انسان فلجوي، هر انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر به د مایوبیت سره ژوند کوي، د احتیاجي ژوند بلري او محتاج به وي. بناءً یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نړۍ کې دوه نوع واکسین دي. یو هغه واکسین دي چې موږ ماشومان ته پوره کینی کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپل هغه وجود کې زرقی شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې پولیو واکسین کوو او ماشومان په د واکسین اخلي. او دومره نه وای په خپل په ټوله نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیایي او افریقایي وادونو کې یو عمومي کمپاین کیږي چې د خلې لارې ماشومان تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین ورکول کیږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي او انسانان ماشومان په تیر به هغه ماشومان سي دوی معافیت تټوي د پولیو مقابل کې وقایه کوي.
په جرمنی کې میش د ماشومانو متخصص ډاکټر سلام ریانو چې د پولیو یا د ګزن ناروغي چې د څه ډول ناروغي ده په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. په افغانستان کې د ناروغي د لمنځړو لپاره تر اوسه څو کمپاینونه د واکسین تر سره شوې دي. یو هم تیرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد فرعي کمپاینونه چې په ترڅ کې له 15 کلونو کم عمره په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو انڅاڅکي ورکړل شول. یو نړیوال بنسټ چې د پولیو د لمنځه وړلو ستر مالی تمویلون کوي دی د بیل او ملنډا ګیټس بنسټ دی چې تیر اونۍ د 1.2 میلیارډ ډالرو مرستې له دغه کمپاین سره د مرستې ژمنه وکړه. د بنسټ ویلي دغه پیسې به د هغه ستراتیژۍ له تطبیق سره مرسته وکړي چې تر 2016 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو د نوښت په نوم جوړه شوې. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل شوې. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې له روان کال رئیس په افغانستان کې د پولیو 29 مثبت پیښې ثبت شوی او پاکستان د روان کال لپاره رئیس د پولیو د 49 مثبت پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او ری په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته انکتنه وکړو. صفی الله استنګزی ته بغوښ شو.
تورنټو سٹار ورسپانې د هغو یو شمیر افغان ښځو پر وضعیت مقاله خپره کړې چې د طالبانو لبیا واکمنې دو سره له افغانستانه وتلو تاړي شوي. سٹار لیکلي دا افغان پناه غوښتونکي په پاکستان، ایران او ترکیه کې خورا سخت شپې ورځې تیروي. لومړی د نیلوفر په نوم د یوې افغان میرمن اوسنی وضعیت ته پام کړی چې استانبول کې د کډوالۍ او بیوسۍ په سخت حالت کې ده. نیلوفر په کابل کې له انجینیرۍ فارغه وه او د ابراسانۍ د یوې پروژې په ډیزاین بوخته وه چې طالبان واک ته ورسېدل. د تورنټو سٹار په لیکنه نیلوفر خپل ټولې ګاڼې وپلورلې او د سفر لګښت برابر کړ، خو دمګړې استانبول کې له هیڅ راز ملاتړ پرته بې برخلیکه پاتې ده. نیلوفر په ټلیفون د مقالې له لیکوال سره خبرې کړې او په ژړغوني غږ ورته ویلې چې د ورځې ډیر وخت په تمځایونو کې تیروي او له دې په ویره کې ده چې څوک یې ونه زوروي. تورنټو سٹار د نیلوفر د مور سهیلا مومن کې سهم راخیستې چې یو وخت فرا ولایت مرستیاله پاتې شوې، خو دمګړې تهران کې بې برخلیکه پاتې. یو لوري استانبول ته تللې نیمه کورنۍ او مایوبه خاوندې کابل کې پاتې دي. هغه له خپل دوه لوڼو او دریو نورو ښځو سره په یو وړه کوټه کې اوسیږي. ستار خبرونه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو په بیا واکمنې دوه له افغانستان ډیر تښتیدلي کسان خزی دي. طالبان په تیر څه باندې یو کال کې ورستر بلې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو او بندیزونو پر رامنځته کولو تورن دي. د نجونو د لیسو تړل هغه لویه بیلګه یادیږي چې طالبانو له ژمنو سره سره لا نه دي پرانیستي. له اکثرو دولتي ادارو هم د راپورونو په اساس ښځې په کور کې نول شوي او له روغتیا او تعلیم پرته په نورو سکتورونو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت فارسی خبرونې له ایران د افغان کډوالو د شړلو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ایران په یو میاشت کې څه باندې 20,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د طالبانو په بیا واکمنې دوه لکونه افغانان ایران ته تښتیدلي، خو ایران نه یوازې د راپورونو له مخې دغو افغانانو ته ځای نه دی ورکړی، بلکې د هغوی د جبري ایستلو پروسه یې لا پسې چټکه کړې ده. انډیپندنت فارسی لیکلي د ایران حکومت افغان اتباعو ته د بانکي کارتونو له ورکولو ډډه کړې او له دې چې اکثری ورځنۍ راکړې ورکړې په بانکي کارتونو کېږي، افغانان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي ځینې افغان کډوال آن وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. ایران ته اکثر افغانان په دې هیله ځي چې بیا له هغه ځایه ترکیې ته واوړي. سره له دې چې ترکیه او ایران دواړو په خپلو پولو کې د عسکرو شمیر څو چنده کړی او هر کله چې پناه غوښتونکي په لاس ورځي، د راپورونو له مخې سختې وهي او آن مخامخ ډزې پرې کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هم مهروي. په کندز کې د وچې میوو واردات زیات شوی خو په صادراتو کې کموالی راغلی. د کندز د وچې میوو یو شمیر پلورونکي او سوداګر وای د تیر کال پرتله سکال په دې ولایت کې د مچ وچو میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار او له هیواد بهر د صادراتو د نشټوالي له امله بیې ډېرې ټیټې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې سږ کال د وچو میوو په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی، خو سوداګر شکایت کوي چې له هیواد بهر صادرات نه لري او پیرلې میوې په ګودامونو کې پرتې دي. په دغه ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مشر خیر محمد آزادۍ روډي ته وویل چې له دوه کالو راهیسې دوی بهرنیو هیوادونو ته وچې میوې نه دي صادر کړي او یوازې په کور دننه له یو ولایت بل ولایت ته صادرات لري.
بازار مزهش نیست مقصد و یک دولت تو تمام مردم هم کاری
کرد سشکل دوچو میوه بازار خورا پیکه دی او بایی هم را چی سویدی زکر لحیوه ده بهر صادرات نلرو او یوازی لیو ولایت بل ولایت صادرات لرو سشکل صبر وچ میوه چی مش پیرلی دی ده صادرات و نشتوال لعمل پا گودامونو که پرتی دی
پا کندوس خار که دوچو میوه یوش میر پلورون که هموایی چه دوچو میوه پا بایو که ده تیر بپرتلا تیتوال راغلی دی پینځه څلوېښت کلن عبدالمالک چې له شل کالو راهیسې د وچو میوو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي
مخکې کالونه ډیره ښه میوه سوې ده اوس صادرات نشته ده زموږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده غواړو له اسلامي عمارت نه چې صادرات وسي او دا میوې د مونږ لاړې شي بل خارج مملکتو ته او د مونږ د افغانستان د خلکو مشکل پرې راپاسي
په نوموړي ولایت کې د وچو میوو یو بل پلورونکی نجیب الله هم ورته خبره کوي
صادرات نه لرو بیرون سونه لږ درې مونږ مشکل په دغه کې ده چې بیرون سره صادرات پیدا شي ان شاء الله چې دا هم ښه کیږي او اصلات ښه ده مقصد صادرات نه لرو دغه د مونږ ارزو ده د افغانستان دغه میوجات خارج مملکتو ته یو قراردادونه جوړ کړي مثلا په دې کې وروره پسته ده بادام دي چارمغز دي جنغوزي دي مخکې لاړ شي دلته مشکل پکې حل کیږي
د کندز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال بای محمد فرخاری هم د وچو میوو د پلورونکو ستونزې مني او وایي دوی د سوداګرو د ستونزو د هوارولو په لټه کې دي
چند نوه بادام ما داریم که فعلا بازار نداره د نمیجا جمع شده
کندز یو کرنیز ولایت دی دلته څو ډوله بادام او نورې وچ میوې موجودې او ګودامونه ورڅخه ډک دي خو بازار نه لري سوداګر باید له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړي چې موږ ورته د حل لاره ولټوو
د ترڅنګ د کندز یو شمیر سوداګر نورو هیوادونو ته د خپلو مالونو د صادرولو په هدف د ویزې د اخیستلو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه هم کوي کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي خو د دې ولایت سوداګر کروندګر او بڼوالان په یاد ولایت کې د میوو د پروسس د فابریکې او د سړو خونو نشتوالی د تازه او وچو میوو پر وړاندې جدي ستونزه بولي
او دا خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو پایته رسیږي
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه او الحمدلله مسرو ستاسو سره په تماس کې نو د اسلامي امارت نه مدا خواهسته چې د بیراني کلی کوچان د کورونا مرزي ورپکې زیات ده نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي
زما دغه غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دي دا شان چونه که ارزان سوی وای شو اول پور چارواکو څخه نه مهره دا غوښتنه ده چې دا شان دې ارزانه که دا شان بیخي داسې دي خلک دی در په دره دي
زه د غور د ولایت د تیولي د ولسوالۍ یم نو دا زموږ غږ دی د اسلامي عمارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده یا ملکان کشي وي یا دا نور غټو خلکو کشي نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي نو زموږ ږغ دې واوري چې د مؤسسه دې خوار غریب ته ورکړي
خایست مو د اسلامي امارت نو ټولو مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریاک بند سوله ده دغه تاریاک په بدل چې دي خلک دې مرستې ورسره وکړي حکومت مجاهدین دې وکړي اوله پله خو د دوی څه دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اوله پله پر خپل ولس سره حمله کړه بې له شکه چې حرام دي موږ په دې چې امیر المؤمنین په برابر کې موږ خبره نه لرو چې نه دي آرام مرګه خو خلک دلته ستړي وه ورمخ کړي وه د خارجي پر دولتو باندې دلته ته یو چا خوړل هغه هم خاین وو هغه هم غلط کار وو نو اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته ورسره وکړي د ځمکې پر سر باندې او هر بزګر ته ورکړي
وروره زه د هلمند څخه خبره کوم نو انډیواله موږ پښې نه لرو معیوب یو ته واښه موږ معیشت سره کم دي انډیواله درې زره دي دا بولې دا سره کم کار دی موږ دغه هیله ده چې موږ خو ږغ یو څوک واوري
د ملا برادر اخوان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي ده خو دا نه کوي چې دوی ټول کې دا ټپال ټولي د ټپال څخه مې نه کړي دي نو بس د دغه غوښتنه موږ غاړو چې دغه معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دي نو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دي نیسي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.